درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستې. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اووم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د درس تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اکسیجن. د اکسیجن عنصر څلورم څپرکی نهم لوست اووم ټولګي د کیمیا مضمون د درې شپږمې صفحې څخه تر شپږ شپږمې صفحې پورې زموږ او ستاسو درس پام ولري. ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر د کیمیا له نظره یو ډیر فعال عنصر بلل کیږي چې د یوناني کلمې اکسی او جنس څخه اخیستل شوی چې معنا یې د ژوند لپاره یو اړین اسید جوړول دی چې سمبول یې په او توري یا د انګلیسي الفبا په او توري سره ښودل کیږي. د اکسیجن عنصر چې دی د دوراني جدول په شپاړسم اصلي ګروپ او شپږم فرعي ګروپ او دویم پیریود کې قرار لري. د اکسیجن اټومي نمبر مساوي په اته سره او اټومي کتله مساوي کیږي په شپاړس سره، چې دا د عنصر هغه موقعیت په دوراني جدول کې موږ او تاسو ته بیانوي. بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وویله چې د اکسیجن عنصر یو هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ډیر مهم او اړین بلل کیږي، البته په ټولو ژوندیو موجوداتو په ژوند کې اړین بلل کیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو راځو وایو چې اکسیجن په طبیعت کې په زیاته پیمانه په هوا کې په آزاد حالت د مالیکول په شکل او هم د مرکب په حالت د نورو عنصرونو سره یو ځای پیدا کیږي. په آزاد بڼه تقریبا اکسیجن یو پر پنځمه برخه د هوا او د مرکب په بڼه بیا 8.8% د اوبو په جوړښت کې مهمه برخه لري. 15.5% اکسیجن د ځمکې کتله او 15% بیا د انسان د بدن کتله د اکسیجن عنصر څخه جوړه شوې ده. نو په همدې اساس اکسیجن زموږ او ستاسو په ژوند کښې یو ډېر مهم رول لري او په عادي حالاتو کښې اکسیجن یو بې رنګه بې بویه او بې خونده ګاز بلل کیږي چې نه خوند لري، نه رنګ او نه هم په همدې ترتیب بوی. رازو ګرانو زده کوونکو وایو چې اکسیجن په منفي 133 درجه کښې په مایع حالت او په منفي 238 درجې د سانتي ګرید کښې په منجمد حالت باندې بدلیږي یا هم منجمد کیږي، چې دا هغه د تودوخې اغیزې وي کوم چې په د اکسیجن په عنصر باندې اغیزې یا تاثیر اچوي. اکسیجن چې دی د موادو په سوځیدنه کښې زموږ او تاسو سره مرسته کوي، خو د اکسیجن په نشتوالي کې کیدای سي چې مواد ونه سوځول سي. ځینې وختونه په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اکسیجن سوځولو ته اړتیا شته تر څو هغه کیمیاوي تعامل چټک یا هم د چټکتیا باعث سي. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر موقعیت وپېژند، په همدې ترتیب د هغه جوړښت او د هغه پیدایشت فیصدی مو پیژندل. اوس راځو د اکسیجن کیمیاوي خواص وایو چې د اکسیجن عنصر د کومو کومو مواد سره یا د کومو عنصرونو سره تعامل کولی سي او د کومو عنصرونو سره یا کومو موادو سره تعامل نشي کولی. اکسیجن ګاز که څه هم موږ او تاسو ویلی یو ډیر فعاله عنصر بلل کیږي د کیمیا له نظره، نو په همدې اساس د فلزاتو سره او غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل کولی سي. نو که چیرې د فلزاتو سره تعامل وکړي، د فلزاتو اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي، او که چیرې د غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل وکړي، نو د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، او که چیرې بیا د فلزاتو او غیر فلزاتو نه بر علاوه له نورو موادو سره د اکسیجن تعامل ترسره سي، دا ډول تعاملات موږ او تاسو د اکسیدیشن تعاملاتو په نامه سره یادوو. زه ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کیمیاوي خواص وکړي، موږ او تاسو لومړی راځو د غیر فلزاتو سره د اکسیجن تعامل وایو. هسه موږ او تاسو ویل چې د غیر فلزاتو سره چې کله اکسیجن تعامل کوي د غیر فلزاتو اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي. نو په همدې اساس موږ او تاسو یو عنصر چې یو غیر فلز دی په نظر کې نیسو او د اکسیجن سره تعامل وکړو، چې هغه عنصر د سلفر په نامه سره دی. د سلفر سره د اکسیجن تعامل داسې چې د اکسیجن به اکسیجن عنصر به د سلفر سره تعامل کوي، په نتیجه کې به موږ او تاسو ته د سلفر اکساید او یا هم د سلفر ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ماده لک شي ویني چې د سلفر عنصر د چې یو غیر فلز عنصر دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته سلفر ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي چې سمبول یا فرمول داسې ویل سو چې SO2 سلفر ډای اکساید. دا د غیر فلزات سره د اکسیجن تعامل دو. په همدې اساس یو بل عنصر هم په نظر کې نیسو چې هغه غیر فلز بلل کیږي، هغه لکه کاربون چې د اکسیجن تعامل د کاربون سره دی. داسې چې د تودوخې په موجودیت کې به موږ او تاسو اکسیجن سره د کاربون تعامل داس تر سره کیږي، چې په نتیجه کې به کاربون ډای اکساید مرکب ترې جوړیږي. یعنی هسه اندازه دوی ته تودوخه ورکول کیږي، چې کله تودوخه ورکول سو په نتیجه کې اکسیجن د کاربون سره یو ځای کیږي، تعامل کوي او د کاربون ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. چې دې ته موږ او تاسو د اکسیجن هغه کیمیاوي خواص د یا کیمیاوي تعاملات و د غیر فلزاتو سره نزو ګرانو زده کوونکو د غیر فلزات سره مو د اکسیجن تعامل ویل. په دې برخه کې موږ او تاسو د فلزات سره د اکسیجن تعامل وایو، چې اوس د فلزات سره څه ډول تعاملات ترسره کولی شي او څه ډول مرکبات ورڅخه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو ویل چې کله چې اکسیجن د فلزات سره تعامل کوي نو معلوم در خبره ده چې د همهغه فلزات اکسایدونه به موږ ته پلاس رکوی. یعنی د ډیر چې اکسیجن ګاز یو ډیر فعال ګاز دی، په همدې اساس کولای شي چې د فعال فلزات سره هم تعامل وکړي په آزاد هوا کې. د بیلګې په توګه کله چې د سوډیم یو عنصر تاسو په نظر کې ونیسئ، کچیرې سوډیم له تیلو څخه راویستل شي او بیا د هوا د اکسیجن سره په دې ډول داسې تعامل وکړي چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته د سوډیم اکساید په نامه یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي. دا د کچیرې بیا هم دغسې په همدې اساس اکسیجن په هغه حالت کې چې د تودوخې او د نم په موجودیت کې، کچیرې اوسپنه په نظر کې ونیسو د اوسپنه سره د اکسیجن تعامل ترسره کړو، نو په نتیجه کې موږ او تاسو د اوسپنې اکساید په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لک شي ویني ګرانو زده کوونکو چې څلور اټومه اوسپنه یا فیریز هغه د شیش سره د اکسیجن سره تعامل کوي، چې بالاخره په نتیجه کې موږ او تاسو د اوسپنې اکساید په لاس راکوي، چې اوسپنه او سوډیم خپله دا دواړه ډوله عنصرونه چې دي د فلزات شمېرل کیږي، فلزي خاصیت ځان څخه ښکاره کوي. نو په همدې اساس وایي کله چې اکسیجن د فلزات سره تعامل کوي د فلزات اکسایدونه موږ او تاسو لاس راکولی شي. بل په همدې اساس ګرانو زده کوونکي د دې مثالونو مر علاوه کولی شي چې اکسیجن د نورو فلزاتو سره هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي. ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وایو. د اکسیجن چې دی د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د یو انګلیسي ساینس پوه چې پرستلی نومېده د پاره له اکسایدونو یا د سیمابو له اکساید څخه یې اکسیجن لاسته راوړ. او د اکسیجن نوم بیا یو بل عالم چې د لاویزیا په نامه یادېده چې خپل یو فرانسوي ساینس پوه، د اکسیجن نوم چې همدا اوس هم اکسیجن نومیږي هغه لاویزه کېښود. او په همدې اساس یوه کیمیاوي معادله یې هم موږ او تاسو ته راکړې ده. لکه څنګه چې تاسو یې دلته وینئ، د سیمابو اکساید دی چې د سیمابو اکساید د رڼا په موجودیت کښې موږ او تاسو ته سیماب او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز په لاس راکوي، چې یو د هغه معادله ده چې د رڼا په موجودیت کښې د لومړي ځل لپاره د پرستلی په نامه یو عالم د اکسیجن لاسته راوړلو معادله وه چې موږ او تاسو ته یې وړاندې کړله. همدې اساس کولای سو چې د اکسیجن عنصر د پوتاشیم کلوریت د کلوریت څخه هم د اکسیجن لاسته راوړنه وایو. په دې اساس چې موږ او تاسو په پوتاشیم کلوریت ته یوه اندازه تودوخه ورکوو او د تودوخې په نتیجه کې به موږ او تاسو ته پوتاشیم کلوراید او د اکسیجن عنصر به په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو یې په معادله کښې وینئ. پوتاشیم کلوریت عنصر مرکب دی. دې مرکب یوه اندازه تودوخه ورکول کېږي چې د تودوخې په موجودیت کښې به دوی تجزیه کېږي، داسې چې پوتاشیم کلوراید به ورڅخه جلا تجزیه سي او په اکسیجن عنصر به موږ او تاسو ته په لاس راکړي، چې دا دوهمه کیمیاوي معادله ده د اکسیجن د لاسته راوړلو. په همدې اساس یوه بل معادله یې هم موږ او تاسو ته وړاندې کړې ده، هغه داسې چې د هایدروجن د پر اکساید د تجزیه څخه موږ او تاسو کولای سو چې د اکسیجن ګاز یا د اکسیجن عنصر چې شکو ترې لاسته راوړو. داسې چې د هایدروجن پر اکساید د منګانیز ډای اکساید د کتلیس په موجودیت کښې به اوبه او اکسیجن موږ او تاسو ته په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ. د منګانیز ډای اکساید په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کې اوبه او اکسیجن ورڅخه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وویل، اوس کولای سو چې د اکسیجن استعمال یا د کارولو ځایونو باندې هم پوه سو چې د اکسیجن څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کېږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، که څه ووایو موږ او تاسو وویل چې د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره د هغوی د تنفس یوه ښه سرچینه اکسیجن بلل کېږي. په همدې اساس راځو په نورو ځایونو کښې هم کولای سو چې د اکسیجن څخه استفاده وکړو. لومړی داسې چې اکسیجن په اکسی اسیتلین مانند څراغونه دي، چې هغو څراغونه د فلزاتو د لیم کولو او د فلزاتو د پرې کولو لپاره د اکسیجن عنصر څخه استفاده کولای سو. دوهم همدا ډول کولای سو چې د زیات فشار په وسیله اکسیجن په کپسولونو کښې ځای پر ځای کړو او بیا یې تر سیندونو لاندې د ځمکې د اتموسفیر د باندې ورځني کوم کارونه چې ترسره کېږي هغه کښې موږ او تاسو کولای سو چې په همدې اساس په تنفس کښې ورڅخه کار واخلو. دریم هغه ناروغان چې د هوا د اکسیجن څخه نیغ په نیغه ګټه نشي اخیستلی، له خالص اکسیجن څخه په تنفس کښې ترې ګټه اخیستلی سي. په همدې اساس په ځینو مصنوعي سپوږمکیو کښې او په هغو راکټونو کښې چې فضا ته توغول کېږي، د سون مواد یې د خالص اکسیجن په واسطه سوځول کېږي. او په پای کې هم همدارنګه ویلی شو چې د حیواناتو او نباتاتو په تنفس کښې د اتموسفیر اکسیجن په مصرف رسول کېږي. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د اکسیجن د استعمال ځایونه یا د اکسیجن د کارولو ځایونه چې څه ډول په کوم کوم ځایونو کښې موږ او تاسو کولای سوای چې د اکسیجن عنصر څخه استفاده وکړو. همدې اساس راځو د لوست په دې برخه کښې چې د ارزونې برخه ده. په همدې ځای کښې به موږ او تاسو ته یو څو سوالونه راکول سوي دي. همدې سوالو ته به موږ او تاسو په ګډه سره ځواب وایو. چې لومړی سوال موږ او تاسو ته وایي، د اکسیجن عنصر په څو درجو د سانتي ګریډ کښې منجمد کېږي. دوهم سوال ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کوم ګروپ او په کوم پریود کښې موقعیت لري؟ د دې عنصر هغه موقعیت به یې څرګندوو. دریم، د اکسیجن د لاسته راوړلو دوې معادلې ولیکئ. هغه کیمیاوي معادلې چې اکسیجن عنصر څخه لاسته راوړل کېدی هغه به ورته لیکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګۍ د کیمیا مضمون نهم لوست یا وروستی لوستر یو ځل بیا ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مالګې، چې د اته اتیایمې صفحې څخه پیل پر شپږ نوېمې صفحې به پای ته ورسیږي. چې زموږ او تاسو اتم څپرکی نه هم لوست یا هم وروستی لوستی. لازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې تیزاب او الکلی څه ته ویل کیږي. د تیزابو او الکلی ترمنځ تعاملات مو وویله، او په همدې ترتیب هغه دوه نوه تیزاب او الکلی موږ او تاسو وویل چې د هغوی څخه مالګې لاسته راځي. اوس راځو په مالګې باندې بحث کوو. مالګه خپله یوه جامده کریستلي ماده ده چې د تیزابو د منفي آیون یا یعنی آنیون څخه او د الکلیو د مثبت آیون یعنی کیتون د تعامل په پایله کښې لاسته راځي یا هم منځته راځي. د مالګې تعامل چې د خپله له مالګې سره او همدارنګه د مالګې تعامل د تیزابو سره او د الکلیو سره یا هم د الکلیو او فلزاتو سره تعامل اجرا کیږي، او په نتیجه کښې مختلف مرکبونه لاسته راځي. چې راځو موږ را تاسو لومړی د تیزابو او د الکلیو څخه د تعامل څخه یا هم د دوی د تعامل په واسطه د مالګو جوړېدنه وایو. چې مالګه خپله هغه وخت جوړېږي چې د تیزابو د هایدروجن آیونونه د یوه فلز د مثبتو آیونونو او په همدې ترتیب یا هم د نورو مثبتو آیونونو په وسیله کیدای شي چې بې ځای شي او موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې یا په دې کیمیاوي معادله کښې وینئ چې موږ او تاسو هایدروکلوریک اسید یا هم د مالګې تیزاب لرو چې د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل کوي. په دې ځای کښې به د هایدروجن آیونونه یا هم مثبت آیونونه او یا هم کیدای شي چې په همدې ترتیب د کلورین منفي آیونونه چې شي بې ځایه شي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې دلته وینو چې د هایدروجن عنصر د سوډیم عنصر په همدې ترتیب کلورین د سوډیم سره او سوډیم د هایدروجن عنصر ځای ونیو، چې په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګه ورڅخه لاسته راځي او یوه اندازه اوبه په لاس راکوي، یو مقدار اوبه. او په همدې ترتیب په دوامه معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید واخیستل سي د امونیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل وکړي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې امونیم کلوراید مالګه او یو مقدار اوبه په لاس راکوي. او په همدې ترتیب ځینې وختونه د تیزابو او د الکلیو تعاملونو ته د خونسا کیدو تعاملونه هم وایي، چې دا تعاملونه هغه وخت رامنځته کیږي چې دلته دواړه یعنی هم الکلی او هم تیزاب قوي اوسي. داسې نه چې یوازې الکلی قوي اوسي خو تیزاب ضعیف، او یا هم تیزاب قوي اوسي خو الکلی ضعیف، یعنی دواړه به قوي وي، چې په نتیجه کښې د قوي الکلی او د قوي تیزاب په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکوي او یو مقدار اوبه هم په لاس راکوي، چې دغه ډول تعامل ته د خونسا کیدو تعامل ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د مالګو نوم ایښودنه وایو، چې د مالګو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کیږي. د مالګو د انګلیسي نوم په لیکلو کښې موږ او تاسو د کین څخه وښي طرف ته یا هم د چپ څخه وراست طرف ته موږ او تاسو د مالګو نوم ایښودنه لیکلی سو. داسې ترتیبولی سو چې لومړی به د کیتون نوم اخیستل کیږي او بیا به د انیون نوم اخیستل کیږي. که څه هم کیتون کیدای شي چې ځینې وختونه دا کیتون فلز اوسي او یا هم کیدای شي چې غیر فلز اوسي. نو که چیرې په هغه صورت کې فلز اوسي کیتون، موږ لومړی د کیتون نوم اخلو او په همدې اساس وروسته د انیون کلمه ذکر کوو. د بېلګې په توګه تاسو وینئ په دې مثال کې سوډیم کلوراید. سوډیم کلوراید چې بل نوم یې هم د خوړلو مالګه ده چې روزمره موږ او تاسو په ورځني ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو، نو لومړی موږ دلته د کیتون نوم واخیسته چې سوډیم دلته کیتون او کلورین دلته انیون ده. نو لومړی د کیتون نوم واخیستل کیږي او بیا په نتیجه کښې موږ او تاسو ته وایو چې سوډیم کلوراید. او په همدې ترتیب سره مګنیزیم فلوراید، لومړی باید د کیتون نوم واخیستل سي او بیا د فلورین نوم واخیستل سي لکه تاسو چې دلته وینئ. او کلسیم نایتریت، په همدې ترتیب سره موږ او تاسو لرو چې سوډیم سلفیت، او په همدې ترتیب سره المونیم سلفیت وایو. دا موږ او تاسو نوم ایښودنه په هغه ساده ډول سره. خو که چیرې ځینې وختونه داسې پیښیږي چې هغه فلزات چې کله تعامل کوي دلته کېدای سي چې فلزاتو د خپلو ویلانسونو په اساس باندې د مختلفو ویلانسونو پر اساس د تیزابو او یا هم کېدای سي چې د انیونونو سره دوه ډوله مختلفې مالګې جوړې کړي. نو په دې صورت کې موږ صرف د مالګې د کیتون سره یوازې او یوازې د او یو اس او یا هم آی سی کلمه یا هم ولستاری یو ځای کوو. د بیګ په توګه موږ او تاسو دلته وینو چې په دې ځای کې د اوسپنې په سلفیت کې موږ او تاسو وینو د دوی ویلانس دوه دی، مثبت دوه دی. نو کله چې مثبت دوه سم موږ او تاسو ویل چې د او یو اس کلمه ورزیاتو چې دلته وایي چې فیروس سلفایت. او په همدې ترتیب سره دلته بیا تاسو وګوري ویلانس یې مثبت دی، نو فیریک سلفایت وایو. او په همدې ترتیب سره دلته بیا وایي چې کپر برومایت چې ویلانس یې مثبت یو دی، کیتونه مساوي دي. په مثبت یو سره دوه ډوله مالګې لاسته راکړي چې کپر برومایت او په همدې ترتیب کپروس برومایت وایو. د فارغ استراتې که چیرې د فلزاتو ویلانسونه هم وجود ولري. زه ګرانو زده کوونکو د مالګو فزیکي خواص وایو چې مالګې په کومو فزیکي خواص پر اساس باندې موندل کیږي یا هم لاسته راځي. لومړی خو موږ او تاسو ویل چې مالګې چې دي خپل له فزیکي خواص څخه یو هم دا ده چې خپل مالګې جامدي او کریستلي او ماتیدونکي مرکبات دي. خپل جامدي دي خو کریستلي او ماتیدونکي مرکبونه دي. دوی چې دي په مختلفو رنګونو سره موندل کیږي چې یو هم د مالګو د ویلې کېدو ټکی او هم د دې په دې ترتیب سره د دوی کثافت چې د یو له بل سره توپیر لري او یو تعداد یې هم کېدای شي چې مالګې په اوبو کې په زیات اندازه سره حل شي خو یو تعداد بیا په کمه اندازه حلیږي. هغه مالګې چې په زیات اندازه سره په اوبو کې حلیږي هغوی عبارت دي لکه موږ او تاسو مخکې وویل سوډیم نایټریټ مالګې. دوی چې دی په اوبو کې په زیات اندازه سره حلیږي خو هغه مالګې چې په اوبو کې په کم اندازه سره حلیږي هغوی لکه موږ او تاسو کلسیم کاربونیټ مالګې دا چې بیا دي هغه مالګې دي چې یا هم د هغو مالګو د جملې څخه شمیرل کیږي چې په اوبو کې په ډیر کم اندازه سره حلیږي. او په همدې خاطر یا هم موږ او تاسو په ځینو ویل شوي حالت او همدارنګه د مختلفو مالګو اوبلن محلونونه چې دي هغوی د برېښنا تیرونکي هم دي، یعنی کېدای شي چې د برېښنا جریان د خپله ځانه تیر کړي ځکه چې خپله مالګې په خپله اوبلن محلول کښې په خپلو اړوندو آینونو باندې ټوټه کیږي او یا هم تفکیک کیږي. نو په همدې اساس دغه آیونونه چې د مثبتو او منفي چارج لرونکي وي په دې اساس په یو برېښنایي سرکټ کې موږ او تاسو لپاره مثبت آیون د کتود خواته او منفي آیون د انود خواته حرکت کوي چې د دوی د حرکت له امله په نتیجه کښې یو د برېښنا ګروپ روښانه کیږي او یا هم یعنی یو برېښنا تولیدیږي. نو په همدې اساس وایو چې ویلې شوي حالت یا اوبلن حالت کې مالګې محلولونه تیروي خو په جامد حالت کښې مالګه د برېښنا تیرونکي نه دي. ګرانو زده کوونکو دا د مالګو فزیکي خواص وه چې موږ او تاسو وپېژندل. اوس نو مالګې کیمیاوي خواص هم لري چې د مالګو کیمیاوي خواص څه ډول دي. د مالګو کیمیاوي تعاملونه چې دي د هغوی د کیمیاوي خواصو څرګندونه کوي که څه هم موږ او تاسو وایو چې مالګې د کومو کومو مرکباتو یا هم د کومو مرکبونو سره تعامل کولی سي، د الکلي سره، تیزاب سره، همدغه تعاملات چې دوی ترسره کوي دا خپله بیرته د مالګو هغه کیمیاوي خواصو یادونه او یا هم ښودنه کوي چې مالګې هم له تیزابو سره هم له الکلي سره او په همدې ترتیب د فلزاتو سره او په عین وخت کښې د نورو مالګو سره هم تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، نوي الکلي ګانې په لاس راکوي، نوي تیزابونه په لاس راکوي، په همدې ترتیب فلزات هم په لاس راکوي. نو راځو موږ او تاسو په دې معادلو کښې وینو چې زیات وخت په معمولي ډول سره تعامل هغه وخت موږ او تاسو ته ښي خواته یا هم مخته ځو چې یو غیر منحل مرکب ورڅخه جوړ سي او یا هم لاسته راسي. لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ که چیرې موږ او تاسو وګورو د مالګو تعامل د تیزابو سره دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو باریم کلوراید چې دا خپله یوه مالګه ده باریم کلوراید د ګوګړو تیزابو او یا هم د سلفوریک اسید سره
تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل تر سره سي، دلته باریم سلفیټ موږ ته په لاس راکړي، او په عین وخت کې د مالګې تیزاب هم په لاس راکړي. که څه هم موږ او تاسو ویل چې د دوی څخه مختلفې مالګې، نوي تیزابونه، نوي القلیګانې لاسته راځي. چیرې بیا د مالګو تعامل د القلي سره ترسره سي، په دې ځای کښې بیا سوډیم، موږ او تاسو وینو چې سوډیم کاربونیټ د کلسیم هایدرو اکساید سره تعامل کوي. دوی په نتیجه کښې موږ او تاسو ته بیرته کلسیم کاربونیټ په لاس راکوي. کلسیم کاربونیټ مالګه ده چې موږ او تاسو ویل دا په اوبو کښې په لږ اندازه حلیږي، او په همدې ترتیب سوډیم هایدرو اکساید یوه القلي ده چې موږ او تاسو ته په لاس راکړې ده. که چیرې مالګې تعامل د فلزاتو سره ترسره سي، لکه دلته چې تاسو وینې اوسپنه، یا هم د اوسپنه فلز دی چې د مسو کلورایډ سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مس په لاس راکوي، یا هم ازادیږي ورڅخه، او په عین وخت کښې د فیرس کلورایډ یا هم د اوسپنې کلورایډ مالګه په لاس راکوي. او په عین وخت کښې بیرته کیدای سي مالګه نو نورو مالګو سره هم تعامل وکړي، چې موږ او تاسو وینو سوډیم سلفیټ د سرپو د نایټریټ سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره کیږي، موږ دلته وینو چې د سرپو سلفیټ په لاس راکوي، او بیرته په عین وخت کښې سوډیم نایټریټ موږ او تاسو ته په لاس راکوي، چې دا خپله هغه د مالګو کیمیاوي خواص بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو په ورځني ژوند کښې د مالګو اهمیت وایو، چې مالګه څه ډول اهمیت لري. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې مالګه اهمیت په ټوله نړۍ کښې زیات ده، چې ځکه چې موږ او تاسو یو هم هغه مالګه چې د سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي، چې دا د خوړلو د مالګو په نوم سره هم شهرت لري، د غذایي موادو په خوندور کولو کښې ورڅخه استفاده کیږي، چې دا خپل یوه سپین رنګه جامده کرسټلي ماتیدونکې او ایونیکي اړیکې درلودونکې ماده بلل کیږي. چې موږ او تاسو دا مالګه وویله چې د تیزابو او سوډیم هایدرو اکساید د اوبلن محلول څخه په لاس راځي، او په طبیعت کښې په جامد ډول په کانو او همدارنګه د سمندرونو په تروو اوبو کښې شتون لري، چې د تخنیکي وسایلو په واسطه د کانو او د سمندرونو د تروو اوبو څخه د تبخیر او د لمر د انرژي په واسطه لاسته راځي. د غذایي موادو سربیره د غیر عضوي مرکباتو او عناصرو په تولید کښې هم د مالګو څخه استفاده کیږي، هغوی لکه کلورین غاز، سوډیم فلز، په همدې ترتیب سوډیم کلورایډ، هایدروجن غاز او داسې نور. د هایدروجن غاز څخه خپله د لارو او د سړکونو د واورې د ویلې کولو لپاره او د شیریخ په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي، او په کال کښې د دې مرکب مصرف چې د 150 ټنو ته رسیږي، او په همدې ترتیب سوډیم کلورایډ څخه بیا په کرنیزو خاورو کښې چې ځینې وختونه د نباتاتو لپاره ضرر او یا هم د زیان سبب کیږي، نو ځکه د سرې د تخریب سبب کیږي، د دې څخه استفاده نه کیږي. خو موږ او تاسو پوتاشیم کلورایډ مالګه لرو چې هغوی د نباتاتو د ودې او نمو لپاره، او په عین وخت کښې د زړه د تکلساتو په تنظیم کښې ډېر مهم رول لري، او په همدې ترتیب 90% د پوتاشیم کلورایډ څخه د کیمیاوي سرې په توګه زیات استفاده کیږي او په مصرف رسول کیږي. او په همدې ترتیب یو بله مالګه چې د سوډیم نایټریټ په نوم سره یادیږي، دا هم د کیمیاوي سرې په توګه، او په عین وخت کښې د اور لوبې، د څرمنو صنعت او د اور لګونې مادې په توګه استعمالیږي، او یا هم زیات استعمال لري، چې دا د په ورځني ژوند کښې د مالګو اهمیت و. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې ارزونې ته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوسته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کاربوهایدریتونه، چې د 50 صفحې څخه پیل 16 صفحې ته به پای ته ورسیږي. دریم څپرکی نهم لوست. کاربوهایدریتونه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې عضوي مرکبات ویل او په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ډولونه و وظیفوي ګروپونه و او په همدې ترتیب نن ورځ راځو موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وایو چې کاربوهایدریتونه څه ډول مرکبات دي. کاربوهایدریتونو اصطلاح هغو مرکباتو ته کارول کیږي.